سهار اته بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې چې تر نهو بجو به دوام کوي، مهمې موضوعګانې دا دي چې پرون په کابل کې د ازادي رادیو او د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا د نهو افغان خبریالانو د وژل کېدو تلین ولمانځل شو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او نورو فعالانو وویل چې لا هم په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کافي اقدامات نه دي شوي. نن د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې درېمه ورځ ده. پرون ناوخته د دې جرګې مرستیالان او منشیان وټاکل شول. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي وایي د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ایز اجماع د عملی کېدو وخت رسیدلی. له دوه ورځې بحثونو او کار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د مشرتابه پلاوی بشپړ شو. او د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې پرون د مخالفانو او د حکومت پلویو ترمنځ اخو ډب شو. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وای د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ایز اجماع د عملی کېدو وخت رسیدلی. خلیلزاد پرون اسلام آباد ته د خپل سفر پای کې پر خپل ټویټر وویل د ډیر هڅولی چې پاکستان غواړي د سیمه ایز اجماع په جوړېدو کې رول ولوبوي. زلمی خلیلزاد په تېرو دوو ورځو کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت و. اخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ژمنه کړې چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هر ډول همکاري کوي. قریشی وایي پاکستان هر ډول همکاري چې ممکنه وي ترسره کوي په نیک نیت. زموږ هیله او ارزو همدا ده چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي. په پام کې واچي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدنې وروسته هند ته ولاړ شي، خو هغه په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. له دوه ورځې بحثونو او کار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د مشرتابه پلاوی بشپړ شو. د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق مرخیل د سه شنبې په ناوخته وویل محمد افضل حدید، عارف نورزی، کمال صافی، حبیبه سرابی او منیرا اخندزاده د دې جرګې د مرستیالانو په توګه ټاکل شوي. د ښاغلي مرخیل په وینا رفیع الله حیدري، موسی رحیمی، عرفان الله عرفان، عاطفه طیبه او ګلالی اکبري د مشورتي لوی جرګې د منشیانو په توګه انتخاب شوي دي. په وینزویلا کې د ولسمشر او د مخالفانو د رهبر ملاتړیو د پلازمینې کاراکاس په کوڅو کې یو بل سره خو ډب کړی. دوی په داسې حال کې یو بل سره نښتي چې د مخالفانو مشر خوان ګوایدو له خپلو ملاتړو او همدارنګه د وینزویلا له پوځ غوښتي چې د نیکولاس مادورو د رژیم د نسکورولو لپاره دی خپلو کې یو موټی شي. ګوایدو وایي توانېدلی د پوځ د یوې برخې ملاتړ ترلاسه کړي، خو خبري رسنۍ راپور ورکوي چې د مخالفانو مشر د محدودو پوځیانو ملاتړ لري. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په وینزویلا کې د سه شنبې د ورځې نښتې له هغې رئیسې چې نیکولاس مادورو ولسمشر شوی د نوموړي پر وړاندې تر ټولو سخته ننګونه بللي. خوان ګوایدو چې خپل ځان یې د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړی، د امریکا او څو نورو لویدیځو هیوادونو ملاتړ ورسره دی. له مادورو بیا روسیا، چین، ایران او څو نور هیوادونه ملاتړ کوي. د عراق لومړی وزیر عادل عبدالمهدی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش تر اوسه هم نړۍ ته یو جدي ګواښ ده. عادل مهدی د سه شنبې په ورځ د داعش وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د ویډیو له خپرېدو وروسته وویل سره د دې چې د داعش ډلې توان کم شوی، خو دا ډله په بشپړ توګه له منځه نه ده وړل شوې. د ښاغلي مهدي په وینا ټول باید په ګډه هڅه وکړي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په بشپړه توګه وځپل شي. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د ابوبکر البغدادي نوی ویډیوي پیغام خپور شو. نوموړی په دې 13 دقیقې ویډیو کې وایي غچ به واخلي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا ویډیو کله او چیرته ثبت شوې. تر دې مخکې بغدادي د وروستي ځل لپاره په 2014 کال کې کله چې د موسل په یو جماعت کې وینا کوله په یو ویډیو کې څرګند شوی و. او په روسیه کې یو ځوان د باشکورتوستات په سیمه کې پر یو ښوونځي د برید په خاطر د درملنې یو مرکز ته استول شوی. په دې اړه د روسیې د څېړنو کمیټې ویلي د 13 کلن هلک تیر کال له یو چاقو سره پر یو ښوونځي برید وکړ او پر یو ښوونکي او یو زده کوونکي تر برید وروسته یې درسي ټولګي ته اور واچاوه. یو بل نجلۍ چې له ویرې د ټولګي ځان څخه ټولګي څخه ځان غورځولی و په دې پیښه کې سخت ټپي شوی و. د کمیټې په وینا ښایي د یو کال په مخه د دې ځوان رواني درملنه وشي. په 2013 کال کې په روسیه کې د وسلو او بمونو په وسیله څو بریدونه ترسره شوي. تر ټولو خونړۍ حمله تیر کال د روسیې تر کنټرول لاندې د کریمیا سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو 13 کلن هلک د اکتوبر په میاشت کې په یو ښوونځي کې 60 تنه ووژل او وروسته یې خپل ځان هم په ډزو وواژه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې پرون د اپریل 13 په کابل کې د یو خونړی بریت پرمال د 9 افغان خبریالانو د وژل کېدو تلین ولمانځل شو. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفي وویل
په اساس راپورهای نهاد گزارشگران بدون مرز افغانستان با عنوان خطرناکترین کشور برای خبرنگاران و کار خبرنگاری قلم داد میشه.
نن د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې دریمه ورځ ده او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ژمنه کړې ده چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به هر ډول مرسته وکړي. پاکستان هر څه چې ممکن وي د افغانستان سره مرسته کوي. په هلمند کې د ښوونځیو ښوونکي وایي چې باید د دوی غوښتنې ومنل شي او دوی ته ځمکې ورکړل شي او همدارنګه معاشونه ورزیات شي.
په نورو ولایتو کې نمرې توزیع شوي دي، په کندهار کې، پکتیا کې، غزنی کې، خو متاسفانه په هلمند کې د ښوونکو نمرې د ډیرو کلونو راهیسې پاتې دي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې وته د خیکی دن کې دی. رازو لمړی مطلب ته د رسنیو د دفاع او خوندیتوب د ادارو چارواکي په تیر یو کال کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د حکومت او امنیتي ادارو اقدامات کافي نه بولي او د رسنیو د کارکونکو امنیت ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. دوی د خبري پرون د ازادي رادیو او شپږ نورو د ازادي رادیو د دریو او شپږ نورو افغان خبریالانو د وژل کېدو د لمړی تلین په پوره کېدو کې وکړي. په دې مناسبت ازادي رادیو او د افغانستان د خبرونو د خوندیتوب کمیټې یو یادغونډه هم جوړه کړې و. د رسنیو د کارکونکو لپاره پروسه کال او سکال تر ټولو خطرناکه کلونه بلل شوې دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال بیا دې غونډې ته وویل چې د خبریالانو وضعیت د پخوا په مقایسه ښه شوی. تفصیل له اجمالاند پر راپور کې
په تیرو 2 کلونو کې افغانستان په پرله پسې توګه د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره خطرناک ترین هیواد او د رسنیو د دفاع او خوندیتوب ادارې وایي د خبریالانو د خوندیتوب او امنیت لپاره لازمه پاملرنه نه ده شوې. د سې شنبې په ورځ د افغان خبریالانو د دفاع د ادارو چارواکي په یو ورځ په کابل کې د یو خونړي برید نه هو تنو قرباني شو خبریالانو د مړینې د کال د پوره کېدو په مناسبت راټول شي وو. دا غونډه چې ازادي رادیو او د افغانستان د ژورنالیستانو څخه د دفاع کمیټې جوړه کړې و، ګډونوالو له حکومت او امنیتي ادارو وغوښتل چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دی لا زیات اقدامات وکړي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفي په دې مراسمو کې وویل د رسنیو د کارکونکو د ساتنې عملی او موثر لارې باید ولټول شي.
دو سال پای هم
نوموړي ویل د بې سرحد خبریالانو د ریپورت پر بنسټ 2 پرله پسې کلونه افغانستان د خبریالانو او رسنیزو کارکونکو لپاره خطرناک ترین هیواد بلل کیږي او دا په داسې حال کې ده چې موږ په سیمه کې د بیان او رسنیو د ازادۍ لپاره په بهترین موقعیت کې یو. په دې مراسمو کې د یو شمېر رسنیو چارواکو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال کابل کې د برتانیا د سفارت مرستیال او د تیر کال د پیښې د قربانیانو د کورنیو ځینو غړو برخه درلوده. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د عدلي برخې مسول صدیق الله توحیدی وویل
دقیقاً اقدامات صورت گرفت.
هغه توحیدی وایي دقیقاً ځینې اقدامات تر سره شول خو طبیعي ده چې دا اقدامات کافي نه دي. تر اوسه هم د افغانستان د خبریالانو لپاره د آرام احساس نشته. تیر کال د غوای په 10 نیټه په کابل کې په 2 خونړیو بریدونو کې په یو ورځ د رسنیو 9 کارکونکي وشل شول. د ازادي رادیو 3 خبریالان عبادالله حنانزه، سباون کاکړ او فرشته محرم دورانی، د طلوع تلویزیون تلویزیون اکاس یار محمد توخی، د یک تلویزیون دوا اکاسان غازی رسولی او نوروز علی رجبی، د مشل تلویزیون خبریال او اکاس سلیم تلاش او علی سلیمی، او د فرانسی خبری اژانس اکاس شامری فیزی د غوایه د لسمنیټی د بریدون قربانیان وو. دا ورځ د افغانستان د رسنیو د کارکونکو لپاره تور دوشنبه بلل کیږي. په دې مراسمو کې د ازادي رادیو د وشل شوی خبریال عباد الله حنانزی پلار، ډګروال نصر الله وویل دوی ته داسې ژمنې ورکړل شوې چې حکومت پرې تر اوسه عمل نه دی کړی.
روزی کې جناب رئیس جمهور مورد
ډګروال نصر الله وایي کله چې ولسمشر موږ ارګ ته وغوښتو نو ډېرې غوړې ژمنې وکړې. د یو افغان په توګه دا په صراحت وایم چې متاسفانه موږ تر اوسه څه ونه لیدل. نوموړي ټینګار وکړ چې غواړي په افغانستان کې د رسنیو د قرباني شوو کارکوونکو او خبریالانو د یاد یو څلی جوړ شي، خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره ځینې اقدامات شوي. دا د وزارت مرستیال سید آقا فاضل سانچارکی په دې غونډه کې له رسنیو وغوښتل چې د تروریستي پیښو د پوښښ په اړه دې چمتو شوې کړنلاره عملي کړي. نوموړي همدارنګه د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی د پیښو د څېړنې یادونه هم وکړه.
رسیدگی به دوسیه‌های خشونت در
سانچارکی وایي د حکومت او رسنیو په ګډه کمیټه کې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی د پیښو څېړنه شوې. په تیرو اتلس کلونو کې تر یو نیم زر زیاتې دوسیې راټولې شوې وې چې په یو بل پرتې وي او چا نه وې راسپړلې. له نیکمرغه په تیرو دوو کلونو کې ګډې کمیټې دا دوسیې څېړلې او تر یوه حده یې د دې قضیو برخلیک معلوم کړی.
سرنوشت یې دوسیه معلوم شو.
افغان خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو په 2018 او 2019 کلونو کې بے ساری تلفات ورکړل. د خبریالانو د ساتنې د نړیوالې ټولنې د ریپورت په وینا په دې موده کې افغانستان کې د رسنیو ولس کارکونکي وشل شوي، خو 2019 کال د رسنیو له کورنۍ د دیارلس کسانو په وشل کېدو په افغانستان کې د رسنیو لپاره تر ټولو خونړی کال بلل شوی.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بسمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې نن دویمه ورځ ده. پرون ناوخته د دې جرګې لپاره مرستیالان او منشیان وټاکل شول. که څه هم د جرګې ځینې غړي د جرګې د پڅکار له کابله د جرګې د غزیدو اندېښنه لري، خو تنظیمونکي وایي چارې د مهال ویش سره سم روانې دي. په دې اړه اجمل اند رپورټ جوړ کړی.
د سې شنبه په ماسخوتن نه وخت د مشورتي لوی جرګې د اداري پلاوي لپاره د ترسره شوو ټاکنو نتایج اعلان شول چې پکې 15 تنه د مرستیالانو او 15 تنه د منشیانو په توګه انتخاب شوي. د اصول د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون مرستیال ضیاء الحق مرخیل وایي چې محمد افصل حدید، محمد عارف نورزی، کمال صافی، حبیبه سرابی او منیره خونزاده د مشورتي لوی جرګې د مرستیالانو په توګه انتخاب شوي دي. همدارنګ رفیع الله حیدری، موسی رحیمی، عرفان الله عرفان، عاطف طویب او ګلاله اکبری د دې جرګې د منشیانو په توګه غوره شوي. تر دې مخکې د سې شنبه پورز د مشورتي جرګې د یو 50 کمیټو لپاره مشران او منشیان ټاکل شوي وو. د کمیټو خپل بحثونه پیل کړي وو. د اصول مشورتي لوی جرګې هر کمیټه یو ته تنه غړي لري. دا چې د دې څلور ورځنۍ جرګې نمایي وخت جرګې د اداري هیئت په ټاکلو او ابتدایي چارو ولګید، داسې اندېښنې شته چې ښایي د سولې په تړاو د اصلي بحثونو لپاره وخت کم پاتې شي او جرګه ښایي څو نورو ورځو ته وغځېږي. د چرکی یوه غړی لینا شیرزاد وویل
اگر اینا تلاش بکنن کې اون چې کې می خواهند پیش ببرن میتونه کې جرګه د امروز کې تنظیم کردن به پایان برسه. در غیر از او ما فکر نکنیم.
خو د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون مرستیال ضیاء الحق مرخیل ازادي رادیو ته وویل چې د لوی جرګې کارونه د مهال ویش سره سم روان دي او په ټاکلي وخت به بشپړ شي.
تر اوسه پورې خو منګ د تقسیم اوقات نه وروسته نه یو پاتې د مهال ویش په اساس صحیح روان یاسو. بنان دوه ورځې نور لرو، نو ان شاء الله که خدای کول په خپل مهال ویش او په خپل تقسیم اوقات به برنامه تکمیلېږي. بیا هم کارتیا دی تا یا همدارنګ ضرورت دی ته چې بحثونه نو تکمیل سوي، بیا د جرګې مشر او همدارنګ اداري هیئت تصمیم نسی.
خغلی مرخیل زیاته کړه چې د جرګې د کمیټو د مشرانو تر ټاکل کېدو وروسته یادو کمیټو عملا کار پیل کړي. د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو د کمیسون چارواکي وایي چې نن به د جرګې غړي په خپل اړوند کمیټو کې پر ټاکلو مسلو بحثونو ته دوام ورکړي. دوی تمه لري چې د پنځشنبې د ورځې تر پایه به وتوانېږي چې د رواني مشورتي لوی جرګې نتایج سر راټول او جرګه بشپړ کړي. د افغانستان د سولې په تړاو د مشورتي لوی جرګه د دوشنبې په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شوه. په دې جرګه کې 3200 تنو ګډون کړي چې 300 تنه میلمانه او نورې غړي دي. د جرګې غړي به په بیلابیلو کمیټو کې له طالبانو سره د سولې پر شرایطو او څرنګوالي په ټاکلو برخو کې بحثونه کوي او وروسته به یې نتایج د جرګې په عمومي غونډه کې شریکوي. وسلوالو طالبانو غواړي د مخه د جرګې رد کړي او له خلکو یې غوښتي دي چې ګډون دې نه کوي پکې. بلخوا ولسمشر زو ټاکنو ته ولاړو ځین نمایندانو د جرګې نمایشي او د ولسمشر غني ټاکنیز کمپاین بللې.
ازادي راډیو ته غواګیاست په 12 پګنی منځنۍ صفه او 15.5 باندې زموږ خبرونه کیږي. د ازادي راډیو په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې نن دریمه کاری ورځ ده. پرون د دې جرګې مرستیالان او منشان وټاکل شول. د خلکو استازو په 250 کاری کمیټو کې چې په هره کمیټه کې شاوخوا 80 نفر وو د جرګې د مسایلو په اړه باندې په اجنډا باندې بحث وکړ. د دغه کمیټو د کارونو په اړه باندې ویل شوی دی چې د جرګې د تنظیمونکو لخوا سوالونه ورکړل شوی او د میلمنو لخوا پرې بحث روان دی. موږ هڅه کوو چې د جرګې له کوم غړي سره تماس ونیسو او په دې اړه باندې به له هغوی سره جزئیات واورو چې نن به په کومو مسایلو بحث کیږي. خو همدا اوس د سولې د دارالانشا لخوا یو لنډ پیغام را لېږل شوی دی. دوی ویلي دي چې تمه ده نن د جرګې عمومي رئیس پروفیسور عبدالرب رسول سیاف له رسنیو سره خبرې وکړي. د بعد رسنیو په وړاندې د لوی سولې د لوی مشورتي جرګې د کارونو په اړه باندې توضیحات ورکړي. د سولې لویه مشورتي جرګه د افغانستان د ولسمشر اشرف غني لخوا دوه ورځې مخکې په کابل کې پرانستل شوه. د افغانستان د سولې د لوی مشورتي جرګې یو غړی شریف الله سنگین همدا شیبه له موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. له دوی سره به زموږ اړیکه په څو شیبو کې وصل شي. له دوی سره به خبرې وکړو. سنگین صاحب محترم، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو د کومې کمیټو غړیتوب لرئ او څه کارونه مو کړي دي تر اوسه پورې؟
محترم آزادی، من شریف الله سنگین هستم، عضو کمیته لوجرگه مشورتی خواه. امروز سرای عملی مانتر سوال هایی که شامل آجندا سعمل شروع کرده باید اداری چی از حد خود لوجرگه و خودات این روز شکل و روحی کلی به ساختن یک چارچوب منظم و منظور دستیابی به سال وجود داره. الحمدلله گام به گام کارهای ما پیش
میره. من نه سوالونو پاره راته وای چې څه پختنی مطرح شوی دی او بحثونه مو په څه باندې کیږي؟ یعنی څه ډول سوال الته تاسو جواب وای او څنګه بحث کیږي؟
بدون شک پای سوال در بحث جرګه ما پیش میره و منظور تسجابی و ساختن چارچوب مذاکره با سوال تأسیس لگی که اولین سوالش چینه یک به خاطر قطع جنگ و آمدن صلح و ثبات در کشور چطور میتوان طالبان را قادر به مذاکره ساخت؟ به نظر شما چی کارهایی باید صورت گیرد؟ سوال صورت نگرفته است. اولین سوال است. ارمیان کمیته روی از این قرار است که تبادل نظر بکنند و یک جواب راهکار و راهکار برای صلح بوده باشد رایه شما.
بله، زیات مننه کوم شریف الله سنگین، د افغانستان د سولې د لوی مشورتي جرګې د درویشتمې کمیټې غړی او د لمونځ سره خبري وکړې. وویل چې د په عمومي توګه باندې دوه ویل چې فضا ډیره ښه ده او د خلکو استازي د سولې پر اړه باندې یو بل سره بحث کوي او دوه ویل چې 15 پښتنې دوی ته ورکړل شوې دي. په ټولو کمیټو کې په دغو 15 پښتنو چې لاغې ډلې له طالبانو سره باید څنګه سوله وشي او دوی په نظر باید کوم حدود په پام کې ونیول شي، دا هغه پښتنې دي چې د خلکو استازي پرې بحث کوي. تمه ده چې د همدغو بحثونو نتیجه نن د سولې لوی مشورتي جرګې عمومي غونډې ته هم وړاندې شي. تر هغې غونډې به مخکې نن د سولې لوی مشورتي جرګې عمومي رئیس پروفیسور عبدالرب رسول سیاف هم رسنیو سره خبرې وکړي او د خپلو کارونو په اړه باندې به توضیحات ورکوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:00 او 40 دقیقې دی. ورزو د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ته چې احمد شیبر لوستي.
واشنگتن پوسټ رسپانی تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې، د سولې باس د 3200 استازو ترمنځ په کابل کې تر سیاسي ورځې لاندې پرانستل شو. تر دې سرلیک لاندې راغلی دی چې تر 3200 ډیر کسان په دې جرګه کې راغون شوي دي تر څو له طالبانو سره د سولې په برخه کې یو اجماع رامنځته کړي. خو واشنگتن پوسټ څرګندوي چې د دې جرګې د بریالیتوب چانس وروسته تر دې کم شو چې د یو شمېر افغانانو او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې لغوه شوې او یو شمېر افغان سیاستوالو دا جرګه تحریم کړه. واشنگتن پوسټ وړاندې د طالبانو بیان ته هم اشاره کړې چې د دوشنبه په ورځ رسنیو ته استولې وو. په دې بیان کې طالبانو ویلي دي چې د جرګې په نوم د دشمن په توطیه کې ګډون مه کوئ. ارګ له طالبانو هم غوښتي وو چې په دې جرګه کې برخه واخلي. په جرګه کې نږدې 900 ښځو برخه اخیستې ده. د ورسپانې په باور اکثرو د داسې سولې سخت پلوي توپ کړی چې په کې د دوی د حقونو او آزادیو تضمین وشي. ورسپانې په دې برخه کې د کابل د یوې استازي شپږویشت کلنې زهرا جویا خبرې راخیستې دي چې وایي ښځې باید مشروطې آزادۍ ونه لري او امر بالمعروف باید ونه څاري. بلې امریکایي ورسپانې وال سټریټ جورنال هم د مشورتي لوی جرګې په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې لیکي چې امینه حسنپور د دې جرګې یوې ګډونوالې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني وینا چې د جرګې په لومړۍ ورځ وکړه ستایلې ده. وال سټریټ جورنال د دې 22 کلنې مېرمنې په وینا لیکي چې تر یوه چت لاندې د زرګونو افغانانو یو ځای کېدل د ټولو افغانانو د حقونو د دفاع لپاره یو فرصت دی. حسنپور د بامیان اوسیدونکی ده. د دې جرګې د دې لپاره هم یو فرصت بللای چې په تیرو 300 کلونو کې د طالبانو د رژیم تر ماتې وروسته د افغانستان لاسته راوړنې په کې رابرسېره شي. د مشورتي لوی جرګې اصلي هدف حکومت ته سلام مشوره ورکول دي چې داسې چوکاټ رامنځته کړي چې د هغه له مخې له طالبانو سره خبرې وشي. ورسپانه لیکي ولسمشر غني هیله مند دی چې د کابل په مشي د سولې خبرې له سره پیل شي. خود ورسپانه په باور د شاغلي غني د هیلي وار لمخه د انتخاباتي سیاستونو او د هڅو تر سیوري لاندې راغلي دي چې غواړي د ویبلې 15 کلنې دورې په مخه په واک پات شي. ورسپانه وړاندې لیکي کله چې د ولسمشر غني وایدا پښوندې بڼه ملي تلویزیون څخه خبرېده شاته د اجرایي رئیس عبدالله عکسو چې د ملي وحدت په حکومت کې د شریک دی. د وال سټریټ جورنال په باور ښکارا ټکر پدې کې وو چې شاغلي عبدالله او د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ولسمشر د ملي امنیت د پخواني سلاکار حنیف اتمر او یو شمیر نورو سیاسي چیرو له لوري دا جرګه تحریم شوی او دوی دې ناستې د انتخاباتي کمپاین په سترګه کتلې دي. خو په خپل شاغلي غني د جرګې د پرانیستلو پر مهال دا تور رد کړ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم یو راپور له سیمې او د افغانستان مرتبط راپور له پاکستاني چارواکو د افغانستان د سولې له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هر ممکنه مرسته کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي خغلی خلیلزاد پرونه وړ مورس په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی او زینو نورو چارواکو سره کتلې دي. خغلی قریشی ویلي هله په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ده. په دې اړه تر لاندې د مورس راپور. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول ممکنه همکاري ژمنه کړې ده. هغه پرون د سه شنبه په ورځ د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په اسلام آباد کې تر یوې لیدنې وروسته دا خبره رسنیو ته کړې ده. پاکستان هر ډول همکاري چې ممکنه وي تر سره کوي په نیک نیت. زموږ هیله او ارزو هم ده چې افغانستان کې امنیت ټینګ شي او موږ ټول له دې امنیت ګټه واخلو. اسلام آباد ته په سفر کې د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز هم ملتیا کوله. دوی په بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سربیره د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او ځینو نورو مهمو پاکستانی چارواکو سره هم پرون سه شنبه او وړمه ورځ دوشنبه لیدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې هم لیکلي چې د دغه هیواد چارواکو ښاغلي خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې د بین الافغاني خبرو د ګړندي کېدو او په افغانستان کې د هر ډول مرستې او همکارۍ ته چمتو دي. د بیان له مخې خلیلزاد د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ څرګندونې چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د ملاتړ او د سیمې د ثبات او سوکالۍ د یو پراخ لیدلوري لپاره کړي وستایلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد اپریل 28 سیمې او نړۍ ته د افغان سولې او پخلاینې د پروسې د هڅو په دوام خپل اووم سفر پیل کړی چې تر دې دمه انګلستان، روسیا، افغانستان او پاکستان ته سفرونه کړي. د دې سفر د میتری ولسمې دوام کوي او قطر ته هم تلونکي د سولې طالبانو سره خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره تر لیدنې وروسته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې د اتړ لپاره د سیمایز اجماع د عملی کېدو وخت رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد د سرشنبی پورس اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې پر خپل ټوټر وویل د له هغه رول چې پاکستاني غواړي د سیمایز اجماع په جوړیدو کې ولوبوي تشویق شوی. زلمی خلیلزاد چې په تیرو دوه ورځو کې اسلام آباد کې له لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره په خبرو بوختو همدارنګه ویلي پاکستان د بین الافغاني خبرو لپاره د هڅو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو ته ژمن دی. د ښاغلي خلیلزاد په وینا له هر چا سره چې لیدلی دا درک کوي چې سوله د ټولې سیمې په ګټه ده. په پام کې وچی دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر لیدنو وروسته هند ته سفر وکړي، خو نوموړي د سې شمې په ماښام د خپل ټوټر په پیغامونو کې په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د شیخ زاید په نوم د کندهار د یتیمانو په یوه روزنتون کې په لومړي ځل د ساینسي مضامینو د تجربو نندارتون جوړ شو. په دغه یوه ورځنی نندارتون کې لسګون زده کوونکو د ساینسي مضامینو عملی تجربې وکړې. په دې اړه باندې صادق رښتینی له کندهار یو ریپورت را لېږلی.
څوارلس کلن رحمت الله چې پلار یې په یوه بمې چاودنه کې وژل شوی اوس په کندهار کې د شیخ زاید په نوم د یتیمانو د روزنتون په پنځم ټولګي کې زده کړې کوي. رحمت الله د سه شنبه په ورځ د ساینسي مضامینو د پرانیستې نندارتون پر مهال د کیمیا بریالۍ تجربه ترسره کړه. هغه دغه ډول نندارتونونه او ساینسي تجربې د خپل راتلونکي لپاره مهمې بولي.
که چیرې موږ په روزنتون کې دغه ډول نندارتونونه دغه ډول مثال دغه تجربې او دا شان موږ ولرو په دا نندارتون کې نو موږ کولای شو چې نور هم پرمختګ وکړو. موږ ډیر خوشاله چې موږ دا زمينه برابره کړې ده.
په دغه یو ورځنی نندارتون کې نور زده کوونکو هم د ساينسي مضمونونو عملی تجربې وکړي. نندارتون کې د زده کوونکو په لاس یو شمیر جوړ شوی تعلیمي توکي هم ننداري ته شول سی وو. د زبیح الله نیمه په نوم د کندهار یو شوونکی ازادي راډیو ته وویل د نوی نسل د شی روزنی لپاره لازم ده چې د نظری زده کړو ترڅنګ پر عملی زده کړو هم تمرکز وسی.
هغه په نتیجه کې به یو څه رامنځته کیږي. دوی به تولیدات لري او د دې تولیدات لپاره نندارتون ته ضرورت شته ترڅو نور د دوی پر کوم مکاتب چې دي یا نور شونځي چې دي هغه د دوی د فعالیتو څخه خبر شي. د دې نندارتونونو جوړول دوه برخې لري. یو برخه دا ده چې هغه کسان چې تولید کړی دي هغه خوشاله کیږي، تشویق کیږي. بل نور به وه سي جوړی ته چې داسې نندارتونو څخه په استفاده باندې هغه خپل وړتیاوي ښکاره کړي.
د کندهار په شیخ زاید روزنتون کې دا مهال تر زرو زیات یتیم ماشومان په زده کړو بوخت دي. د شیخ زاید روزنتون مشر حسن خیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل زده کړو معیار لوړ بولی او وایي له دې روزنتون څخه فارغ شوي زده کوونکي دا مهال د لوړ زده کړو په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کوي.
الحمدلله زموږ ټولې اړتیاوې پوره دي. حکومت نه مغوښتنه فقط داره چې هغه امور چې د حکومت مربوط دي په هغه کې حکومت څخه همکاري غواړو. پاتې څو د تمویل برخه کې د شاګردانو تعلیم او تربیه برخه کې په دې برخه کې الحمدلله موږ هیڅ مشکل نه لرو. د شاګردانو ټول ضرورتونه پوره دي او ان شاء الله آینده کې به هم پوره وي.
شیخ زاید په کندهار کې د یتیمو ماشومانو د روزنی یوازنی ستر مرکز دی چې تر دې مهاله ورڅخه زرګونه هغه یتیم ماشومان د ولسم ټولګي په کچه فارغ شوي چې پلرونه یې په روانو جګړو او ناخوالو کې وژل شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ته ازادي اوریدونکو په ځینو مهمو موضوعګانو باندې موږ ته سیمیسونه را لیږلي له هغې ډلې د خبرې لانو د خوندیتوب په اړه باندې هم کسانو سیمیسونه را لیږلي او همدارنګه د سولې په مسایلو مخلص له هلمند لیکلي د هلمند خبریالان د ټولنې سترګې او آواز دي نو باید امنیت ته جدي پام وشي. قاسم ځواکم له هلمند لیکلي د ازادي راډیو درې خبریالانو شهادت د خدای قبول کړي او موږ ډېر خواشین یو او په غم کې ځان شریک بولو. د ازادي راډیو درې خبریالان د اپریل په 13مه د 2013 په کال کې چې پرونی تلین پوره شو له نور شپږو خبرونو سره وژل شوی وو. له د بغلان له نهرین ولسوالۍ ګلمیران لیکلي دي اوس وخت رسیدلی چې ټول افغان مشران لاس ورکړي او د سولې لپاره هڅې وکړي. تازه خان سمسور بیا د ننګرهار لیکلي د خلیجزاد سفر به پاکستان ته ګټه ونه کړي ځکه دغه هیواد په خپلو وعدو کې رښتینی نه دی. وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې دي. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ایز اجماع د عملی کېدو وخت رسیدلی. خلیلزاد د سه شنبې پورځ اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې پر خپل ټویټر وویل د له دې ډېر تشویق شوی چې پاکستان غواړي د سیمه ایز اجماع په جوړېدو کې رول ولوبوي. له دوه ورځې بحثونو او کار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې د مشورتي لویې جرګې د مشرتابه پلاوی بشپړ شو. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق مرخیل د سه شنبې په ناوخته ازادي راډیو ته ویل افضل حدید، عارف نورزه، کمال صافی، حبیبه سرابی او منیره اخونزاده د دې جرګې د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی. په وینزویلا کې د ولسمشر نیکولاس مادورو او د مخالفانو د رهبر خوان ګوایدیو ملاتړیو د پلازمینې کاراکاس په کوڅو کې یو بل سره خو ډپ کړی دی. او د عراق لومړي وزیر عادل عبدالمهدي ویلي د اسلامي دولت وسله واله ډله یا داعش تر اوسه هم نړۍ ته یو جدي ګواښ دی. د دا خبرې وروسته له هغه کړي چې د وسلوالې د داعش وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د ویډیو له خپرېدو یوه ویډیو خپره شوه چې پکې هغه د خپلو جنګیالیو او جګړهمارو د غچ د اخیستلو خبره کړې ده. مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولای دی. لنډ خبرونه مو واوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com او همدارنګه فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس به هم د پروګرام دویمه نیمایي پیل کو. په دغه نیمایي کې لومړی بلخ ته ورزو، بیا به د هلمند راپور د تخبر کو، همدارنګه به بیا د ازادي اوریدونکو نیوز خبرونه هم ولرو. په بلخ کې د څو نورو ولایتونو څخه راکړه شوی خلک وایي چې سرپناه نه لري او څوک ورسره مرسته نه کوي. دغه کورنۍ بې ځای شوی کډوال له فاریاب، سرپل او جوزجان څخه مزار شریف ښار ته او همدارنګه دغه د بلخ ولایت ځینو نورو ولسوالیو ته کډه شوی دی. دوی شمیر زرګونو کسانو ته رسیږي او وایي چې باید عاجلې مرستې ورسره وشي. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخه په دې اړه ریپورت را لیږلی.
په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې نامنې سبب شوی چې سباندې 4000 کورنۍ بلخ ولایت ته بې ځای شي. اکثرا دا داخلي بې ځای شوي کډوال د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ په یکتوت سیمه، همدرد پروژه او د نهر شاهي ولسوالۍ په نواباد کلي کې تر خیمو لاندې د ژوند شپې ورځې تېروي. د نامنې له کبله د بې ځای شوي کډوال وایي چې په فاریاب، سرپل او جوزجان کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د وسلوالو نښتو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او بلخ ته یې پناه راوړې ده. دا کسان وایي چې په بلخ کې وروستیو سیلابونو ځپلي دي خو تر دمه هیڅ یوه دولتي بنسټ ورته مرسته نه ده ترسره کړې. له فاریاب او سرپل ولایتونو څخه بلخ ته دوه تنه بې ځایه شوي کډوال سهیل او فردوس یې پاړه وایي. فرداوس هم له سرپل څخه دلته بې ځایه شوی یم. سرابونو وځپلو او ډېرې زیانمن کړلو، تر دمه موږ ته مرستې نه دي ترسره شوي. زه د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ څخه بلخ ولایت ته راغلی یم. دلته په همدرد پروژه کې ژوند کوم. تر خیمو لاندې و د ژوند شپې او ورځې تېرېږي. هیڅ هم خوړو لپاره نه لرو، څښاک اوبه نشته او سیلابونو سخت زیانمن کړي یو. هیچ هم تر اوسه پوښتنه نه ده کړې. د بلخ د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې په سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې د نامنې له کبله د ولایت ته څه باندې 4000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د بلخ د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست مشر سید مسعود قادری ازادي راډیو ته وویل چې د نامنې له کبله د بې ځایه شویو د شمیر یې د دوه کلونو ترمنځ سب تر رسولی دی. ښاغلي قادری زیاته کړه چې یادو ټولو بې ځایه شویو کورنیو ته اړینې مرستې ویشل شوې دي. هغه وویل
خب در مجموع د دو سال خود 4000 ما داریم.
تر دمه په دې دو کلونو کې موږ 4000 کورنۍ ثبت رسولي دي چې دا د نامنې لوچ له فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو څخه بلخ ته بې ځایه شوې دي او دو ټولو ته موږ اړینې مرستې رسولي دي. د بلخ د سکتوري ریاست د معلوماتو پر حواله چې په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو لوچ 4000 کورنۍ زیانمنې شوې دي چې یو برخه یې هم د نامنې لوچ بلخ ته د بې ځایه شوي کډوال برابروي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم هلمند ته ورځو. هلته یولسو او یو ښوونکو ګواښ کړی که نمرې ور نه کړل شي د ځمکو نمرې همدارنګه او معاشونه یې ورته زیات نه شي او په وخت ور ونه رسیږي نو دوی به دندې پرېږدي. د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د ښوونکو د دغه خبرداري په خاطر یې وزارت ته راپور ورکړی دی خو تر اوسه یې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. په هلمند کې له اوله سره 2800 ښوونکي کم وو چې ویل کېږي د پوهنې د ریاست په الوزلو باندې د خالي تشکیل د ډکولو لپاره هڅې پیل شوې دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د لښکرګاه یو شمېر ښوونځیو ته تللی، هلته یې دغه راپور د همدغو ښوونځیو د ښوونکو د شکایتونو په اساس دغه راپور جوړ کړی. له ځینو زده کوونکو سره هم خبرې کړې دي. تر دې وروسته بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه هم واورئ.
پلشکرګه شهر کې د شهید عبدالمتین په نوم د لوکانو د مشهور لیسې یو شمېر زده کوونکي فوټبال کوي. د شونځي منځ د سلګونو زده کوونکو څخه ډاک دی. د هلمند په جګړیز او باروتي ماحول کې د دې شونځي منځ د درس پر مهال د زده کوونکو منظم ژغونه، پر دیوالونو لیکل سوي شعارونه او د تفریح لپاره د برقي هغې تر څنګ پخوانی مصنوعي زنګ سړي ته د شونځي د محل خاطرې او سکون وریادوي. اما دلته ګڼ شمېر ښوونکي د خپلې تیادې د لارې د هلمند د ټولو سیمو د ښوونکو سره په ګډه یوې موافقې ته رسیدلي دي. دوی وایي که یې غوښتنې ونه منل سي دندې پرېږدي. د شهید عبدالمتین د لیسې د ښوونکو اداري غونډه پای ته ورسېده. د نور ښوونکو په نمایندګۍ د ازادي راډیو سره شولي زیارمل، عصمت الله سروان او سپینږیری حاجي محمد عیسی خبرې وکړې. دوی وویل نمرې بند ماشونه او د یو شمېر ښوونکو دپاره په تنخوا کې زیاتوالی غواړي که نه دندې پرېږدي او د حکومت په خبرو باور نه لري.
په عمومي ډول دغه درې غوښتنې دي چې د نمرو راکول، د معاشاتو لوړول او دغه ښوونکو چې دغه سرمعلمینو او د امیرنو صاحبانو یا د لابراتوار یا د سپورت د استاد دي ته ورته ځینور دغه اکل زمانه دور کول سي باید دغه اکل زمانه ورته ورکړي. که چیرې دغه زموږ غوښتنې دوی را سره عملي نه کړي نو موږ په احتساب باندې لاس پورې کړو.
چې په نورو ولایتو کې نمرې توزیع سوي دي، په کندهار کې، پکتیا کې، غزنی کې، خو متاسفانه په هلمند کې د ښوونکو نمرې د ډیرو کلونو راهیسې پاتې دي. موږ هم د مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې موږ ته په لومړي قدم کې د کور غم وخوري او موږ ته نمره راته راکړي.
دومره سوزن کړی دی چې پورو د قرضو سره یې مخامخ کړي. اول دا چې زما سره دوه لکه دوه نیم لکه درې لکه روپۍ د انجینر نقمت خان د ځان سره بوتې هغه حساب کوي چې د مزدور مزدوري مې ورته ورکړه، چې بلوک سو پلانکی شو پلانکی چې د ټولو مزدور مزدوري مې ورته ورکړه. دا څنګه لیلې ولاړه؟
دوی د ټولو ښوونکو په نمایندګۍ په داسې حال کې حکومت او د معارف وزارت ته خبرداری او التیماتم ورکوي چې د هلمند د ټولو 421 ښوونځیو څخه شپږ اویا لا هم د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون او معارف ریاست د شمیرو له مخې په هلمند کې تر 1600 ډیر داسې ماشومان چې عمرونه یې پر ښوونځیو جوړ دي د بېلابېلو ستونزو له امله د زده کړې څخه محروم دي. د هلمند پهونی رئیس هم دامنی که وزارت ژر پاملرنه ونه کړي 1170 ښوونکي به کاري احتساب وکړي او دا کار د دوی تعلیمي بهیر د ستونزو سره مخامخ کوي. محمد داود شاه سفاری ازادي رادیو ټول تازه درنه وشونځي د کومي مشرانو او سیمیزو مخور په مرسته پرانستې دي. کچیر د معلمینو د اتصاب لامل وټرل سي مشته ویل سي دي چې بیا په پرانستلو کې مرسته نه کوي.
چیر د غښون کې کاری اتصاب وکي اته تلویر زره زده کون کې به د زده کړو څخه به برخصي موږ دغه موضوع وار وار وزارت محترم مقام ته لیږلې ده خو بد بخانه تر اوسه پر له هغه سي مثبت جواب نه دی اورېدلې. دوهمه کټګوري خلک چې دي هغه کسان دي چې د ریایشي نمبرو غوښتنه کوي چې د ریایشي نمبرو موضوع خپل والي صاحب هم پاغه کې دلچسپ لري تر څو شوون کو ته ریایشي نمبرې وویشل سي. د جلالت مام جمهور رئیس حکم هم دی خو هغه سیم لا تر اوسه پورې د دولت په ولکه کې نه ده.
رئیس وویل کدی وی خو د شوونکو د کم تشکیل پر کول د شوونکو بند ماشون او د نمرو جنجال ور د غاړې دی لبلی خو د غاصبینو سره په مشکل کې دي چې د معرف مزکی نیولی او برت سپارل ته حاضر نه دي. شاغلی سپاری وویل ک یو زرو یو سلو اویا شوونکو دندې پریږدي او نور ور سره په حساب لاس پورې کړي د دوی کارونه به مطلق د خند سره مخ مخ سي. د هلمند ښوونکو لخوا د پوهنې وزارت د دندې پریښولو او اعتصاب خبرداری تیر شنبه یعنی د اپریل د میاشتې پر 28مه ورکول شوی دی. ځکه نو د لشکرګاه د یو شمېر ښوونځیو زده کوونکي دې خبرې حیران کړي دي. په ښار کې د شهید عبدالمتین د علي لیسې د لسم ټولګي دوو زده کوونکو داروخان او سمیع الله ازادي راډیو ته وویل د پوهنې وزارت د دوی د ښوونکو د ماشونو او نمرو غم وخوري کنه د درسي بهیر او بیا د کرنی ازموینو پر مهال کار بندیز به د دوی راتلونکي زیان منه کړي.
موږ د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د ښوونکو لپاره دغه کوم څه چې غوښتنه لري دغه راکړي ځکه چې د ښوونکو 15,000 شپږ زره معاش دی نو دوی نس کولی چې په دغه 15,000 شپږ زره معاش په خاطر باندې دوی خپل کور اړتیا پراکړي ځکه چې بیا دغه معاش دی دا زنډیج هم دسنه چې معاش په معاش ورکول کیږي دغه معاش زنډیج ورته نو دوی نس کولی چې بیا خپل کورنۍ اړتیا دغه معاش پراکړي. موږ د وزارت څخه دا غوښتنه لري چې خصوصا د شاګردانو لپاره چې دغه درسي بهیر ونه زنډیج او زموږ ښوونکو د ور پراکړي
نمرې لري په شارونه کې دوی تاغه نمبر نه دی ورکول سي نو د دوی ماشونه چې کم دي کچې دوی هم داسې ودرې نو دغه د داس مد ځان سره مخ سي نو په دې خاطر د دوی نمبر دی ورکول سي او دوی ماشونه ورس
دی. هلمند زده کوونکي لا هم 2300 شوونکو ته اړتیا لري چې باید نوي مقرر سي ک یو زرو یو سلاویا مقرر سي شوونکي دندې پریږدي. د هلمند معرف اوسنی متزلزل حالت به څومره نور هم خراب سي معلومه نه ده خو د هلمند پوهنې د ریاست مسولین وایي د یو شمیر ښوونکو نږدې 9 میاشتې اکل زامه ماشونه چې څه باندې 9.5 میلیونه افغانۍ کېږي نه دي ورکول شوي. ویل کېږي د دې جملې 10 میلیونه افغانۍ یوازې د ملازمینو ماشونه دي چې د اجرا په امید هر ورځ د معرف ریاست او ښوونځیو دروازې ساتي. مبدالی استاهیب د ازادي راډیو
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هلی ومنی ورځو ستاسو راغلو پیغامونو ته د زلغړم د کونړ ولایت اوسیدونکو ستونزې او د دې ولایت یو مسول ځوابونه در سره شریکم. نور پیغامونه به بیا ورسته وورو. لمړی د کونړ د والیوان عبدالغنی مصمم د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې جوابوي. په سر کې به د واوریدونکو پیغام وورو.
السلام علیکم شاهزاده وینایم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد خپل سلام علیکم سلام نورسته نه پوهېږم چې ولې دولت زموږ د کونړ ولایت د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ سره د مور میرې چلند کوي. حال افغانستان کې د معلولینو او د شهیدانو معاشونه ورکول کېږي. په کونړ ولایت کې د 15 نوي امکان نه 2015 کسان پاتې دي. دغه د 16 نوي امکان هم دغسې پاتې دي 1300 کسان پاتې دي. دا چې 9 نوي امکان به ختمېدو شو د دې کې هم 1400 کسان د شهیدانو کورنۍ د معلولینو کورنۍ نه پاتې دي. ولې موږ ته خپل ماشونه په وخت نه راکول کېږي؟ دا چې کونړ ولایت د غریبه منطقه ده، د سیاوار ځمکې نه لري، خلک یې د غربت سره مخامخ دي. نو طبعا چې معلولین او د شهیدانو کورنۍ به څومره د ستونزو سره مخامخ وي.
مهرباني. نو د نوینا ورور خبرې موږ واورېدلې چې د شهدا او معلولینو
ستونزه په ټول هیواد کې دغه یو ستونزه ده. په دې وروستیو کې تاسو معلومه ده چې د شهدا او معلولینو د پاره د ولسمشر لوري ځان له وزارت ونومول شو. په کونړ کې دغه ستونزې ته په دې برخه کې یو څه طرحه د لاسرسی شوی دی. ستونزه به یې دغه ورور غوښتنې به زه د ولایتي ادارې سره شریکه کړم. هغه ستونزې چې په عموم کې دي نو هغه په مربوطه وزارت پورې اړه لري او هغه څه چې په ولایتي ادارې پورې تړاو لري موږ د دې غوښتنې ته هر وخت جواب وایو او د دې غوښتنې باندې مسؤلین سره شریکه.
بله مننه. دغه بل ورور به مو ورور به دوی ته جواب ورکړي.
زما نوم عثمان ذاتي غام لرم چې موږ د کونړ ولایت څخه د جنگ نه راوتی یو. هیڅ نه لرو، نه ډوډۍ لرو، هیڅ شی نه لرو، نه خیمې لرو او په سر تندر کې پروت یو. او اشرف غني او د حکومت نه مې دا درخواست دی چې موږ سره کومک وکړي. د الله رضا خاطر دې موږ سره کومک وکړي. دې باران د پراتی یو، هیڅ نه لرو.
مسوی سبیو بل اوریدونکو هم د جګړو نه شکایت لري او دوی هم لکه چې